ستوري مشای لازدی رادیو څخه روانه نیم ساعت خبری ټولګه ته مو زه محمد واصل وصال خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. په روانه خبری ټولګه کې پر انټر کانټیننټل هوټل د وسلوال برید وروستي جزئیات او د وخت مرکشوب لپاره معلومات درکو. د شنډه هموري چې د بلخ پوخونی ولی ته محمد نور ویلی چې د بلخ مقام له کرسی څخه د ګوخه کېدو یا هم پات کېدو په تړاو د جمعیت ګوند رهبری شورا وروستي پریکړه به ومني. یو شمېر نور مهم موضوعات او مسایل هم لرو، خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه سلیم محمد سلی وړاندې کوي.
د کورنوي چارو وزارت وایي پر انټر کانټیننټل هوټل حمله پای ته رسیدلې ده. په ننګرهار کې دوه محلي خبریالان ټپیان سوي دي. د ترکیې چارواکي وایي د سوریې مشکوکو کورد جنګیالیو پر ترکیې له سرحد څخه توغندي ویشتلي. افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پر انټر کانټیننټل هوټل حمله پای ته رسیدلې ده. څو تنه وسله والو تېره شپه شاوخوا 9 بجې پر دغه هوټل حمله وکړه چې نشه ته تر غرمې وروسته هم روانه وه. د کورنیو چارو وزارت نن په ویلامه کې ویلي، د پولیسو د ځانګړو قطعو په مرسته 168 کسان ژغورل سوي چې 140 تنه بهرني اتباع دي. وزارت ویلي چې په پیښه کې 15 کسان وژل سوي چې 4 تنه ملکیان او 1 بهرنی دی، او 6 کسان ټپیان دي چې 4 تنه پولیس دي. په ځینو راپورونو کې د مرګ ژوبلې دغه ارقام تر دې زیات شول سوي دي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس په ویلامه کې دغه حمله په سختو ټکو غندلې او ویلي دي چې د امریکا حکومت او خلک د تروریزم پر وړاندې په جګړه او افغانستان ته د سولې او امن پر وستلو کې د افغان حکومت او افغانانو ته څنګ ولر دي. د افغانستان جمهوري ریاست او اجرایه ریاست دغه حمله په جلا جلا اعلامیو کې غندلې ده. وسله والو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. نور په همدې خبرونه کې، د هرات ولایت چارواکي وایي په ګلران ولسوالۍ کې نن د ماین په چاودنه کې 8 ملکیان وژل سوي او 1 تن ټپي دی. د هرات امنیه قمندانۍ ویان عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان په یو سراچه ډول موټر کې د ګلران ولسوالۍ څخه د هرات پر لوري روان و چې موټر یې پر ماین ور برابر سو.
له بده مرغه د دغه ماین په چاودنه کې زموږ 8 هیوادوال وژل شوي، 1 تن سخت ټپي شوی دی. وژل شوي او ټپي کس ملکیان دي.
د هرات امنیه قمندانۍ ویاند وایي چې دغه ماین د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا ځای پر ځای سوی و. چا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. بلخوا د بلخ ولایت چارواکي وایي په شولګری ولسوالۍ کې ولسي پاڅونوال او 1 محلي پولیس وژل سوي. په شمال کې د پولیسو د 303 پامیر زون ویاند سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان تېره شپه په یوه کور کې راغونډ سوي و چې اول مسموم سوي.
دغه کور ته وسلوان طالبان ورغلي، دغه 13 کسان شهیدان کړي دي. دوی وسلې هم له ځانونو سره وړي دي. په دې اړه زموږ څېړنې روانې دي.
د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د دې ولایت د دولتي راډیو ټلویزیون دوه خبریالان د بټیکوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د نامعلومو وسله والو په برید کې ټپیان سوي او موټر چلوونکی وژل سوی دی. د ننګرهار ولایت د والي ویان عطاالله خوژني ازادي راډیو ته وویل چې د ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی او د درملنې په هدف د جلال آباد مرکزي روغتون ته وړل سوي دي. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په دې ولایت کې له دې وړاندې د داعش وسله والو ځینې خبریالان ګواښلي دي. د ترکیې چارواکي وایي د سوریې مشکوکو کورد جنګیالیو پر ترکیې له سرحد څخه توغندي ویشتلي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې پیښې څو ساعته مخکې د ترکیې پوځ د سوریې د شمال په هغو سیمو کې چې د کورد جنګیالیو په کنټرول کې دي تازه پوځي عملیات پیل کړل. د ترکیې د کلیس والي محمد تاکین ارسلان ویلي، نن سهار 4 راکټونه پر یو سرحدي شارګوټي لګیدلي چې 1 تن یې برسیران ټپي کړی، 2 کورونه او 1 دفتر یې تخریب کړی دي. شغلی ارسلان ویلي چې د ترکیې لخوا هم د توپونو ځوابي ډزې سوي دي. دا حمله په داسې حال کې کیږي چې د ترکیې ځواکونه د سوریې له افرین سیمې څخه د هغو کورد جنګیالیو د ایستلو لپاره چې امریکا یې ملاتړ کوي پوځي عملیات پیل کړل. دغه پوځي عملیات د امریکا له دې خبرېداري سره سره پیل سوي چې پکې ویل سوي و د ترکیې دغه اقدام سیمه نوره هم دی ثبات کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن وخت لندن ته ځي. رکس تیلرسن د اروپا په هغه سفر وتلی چې یوه اونۍ به دوام کوي. دای به پاریس او وسط او لرسی بیا به د سویس په داوس ښار کې په یوه نړیوال اقتصادي غونډه کې برخه واخلي. تم کېږي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر شغل تیلرسن په لندن کې د بریتانیا د بهرنیو چارو له وزیر بوریس جانسن او د هغې هیواد د ملي امنیت له سلاکار مارک سیدویل سره د ایران، سوریې، لیبیا، شمالي کوریا او اوکراین په مسله کې پر همکاري خبرې وکړي. ټیلرسن به د شنبه پر ورځ په پاریس کې له عالی رتبه فرانسوي چارواکو سره پر ورته موضوعاتو خبرې وکړي. بیا به دوی ورځې په داوس ښار کې تیر کړي. وروسته به د جمعې پر ورځ د پولینډ له عالی رتبه چارواکو سره پر امنیتي او اقتصادي مسایلو د بحث لپاره هغې هیواد ته سفر وکړي. امریکایي چارواکي وایي رکس ټیلرسن به په پولینډ کې د امریکا د پوځي حضور په اړه بحث وکړي. وروسته له هغې چې روسیې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه لاندې کړه او هلته یې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو ملاتړ وکړ، پولینډ په خپله خاوره کې د امریکا او متحدانو پوځي حضور ته اجازه ورکړې ده. او د شمالي کوریا یو هیئت چې د نجونو د پاپ موسیقي د ډلې مشر هم پکې شامل دی جنوبي کوریا ته ورسید. دغه هیئت د روانو ژمنیو اولمپیک مسابقو پر مهال د کلتوري فعالیتونو د اجرا پر تیاریو او د دغو فعالیتونو د ځای د ارزونې لپاره جنوبي کوریا ته تللی دی. دا په تیرو څلورو کلونو کې جنوبي کوریا ته د شمالي کوریا د چارواکو اول سفر دی. مخکې په پام کې و دغه هیئت د شمې پر ورځ جنوبي کوریا ته ولاړ سي. د شمالي کوریا و کسیز هیئت چې د شمالي کوریا د موران بونګ د موسیقي د مشهور ډلې مشر هیونګ سونګ اول یې مشري کوي. په داسې حال کې جنوبي کوریا ته سفر کوي چې پینګ یانګ او سیول دوی اونۍ مخکې په ژمنیو اولمپیک لوبو کې د شمالي کوریا د کلتوري ډلې او ورزشکارانو پر ګډون سلا سول.
من نه چې ازادي راډیو ته غواګیاست وړاندې په خبرونه کې دا مطالبه او موضوعات لرو. د کابل پر انټر کانټینټل هوټل وسلوال برید د حمله کوونکو په وژلو سره پای ته ورسید. د دغه پیښې د جزئیات ترڅنګ مو د دغه وسلوالې حملې د سرنګوالي په اړه د کورنیو چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر سره مرکه هم کړې.
اول دا څه ضرورت و چې داسې یو مهم هوټل امنیت او خصوصي کرکټ ته هوا هم د اعتبار وړ دی او که نه دی؟ هغې ته اسپاري.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی له ترهګرۍ سره په روانه مبارزه کې له امریکا سره د پاکستان استخباراتي همکاري مهمه ګڼي. د شنډه هم ورې چې د بلخ پخوانی ولی ته محمد نور ویلي چې د بلخ مقام له کرسي څخه د ګوخه کېدو یا هم پات کېدو په تړاو د جمعیت ګوند د رهبری شورا ورستۍ پریکړه به ومني. د انصاف پلټکی او د ورکو شو عزیزانو 219 پروګرامونه هم د خبرونې په دوهم نیمای کې ځای لري. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ او اوس هم د خبرونې د سر موضوع ته راځو. افغان امنیتي چارواکي وایي د کابل پر انټر کانټینټل هوټل وسلوال برید پای ته رسیدلی. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دغه پیښه کې شپږ کسان وژل شوي چې یو بهرنی هم پکې دی او نور کسان ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت وایي څلور ټپیان پولیس سرتیري دي. د دغه برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. په دې اړه همدا شیبه زما همکار اکرام الله اکرام راسره په سټوډیو کې دی او نور جزئیات به راسره شریکې. مهرباني اکرام صاحب،
دوله سات وسلوال نه ختی ورسته بل اخره افغان امنیتی ځواکونه وتوانی دل چې د کابل د انټر کانټینټل پر هوټل شوی حمله د سلورو حمله کوونکو پر وژلو پایته ورسوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې حمله کې د یوې بهرنۍ خزی په ګډون شپږ تنه وژل شوی او وتنه نور ټپیان دي. امنیتی ارګانونه وایي چې په ټپیانو کې سلور پولیس هم شامل دي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایان مالی خان یعقوبی ازادي رادیو ته ویلي چې په دې پیښه کې د فراد مخابرات رئیس جمال الدین پاچا خیل هم وژل شوی. خغلی یعقوبی ویل چې ټاکل شوی و نن د افغانستان د مخابرات وزارت د همغږی کلنۍ کانفرنس پیل شو. په همدې هدف د ټولو ولایتونو رئیسان په دې هوټل کې را جمع شوی وو. نو موري ویل چې د دوی د معلوماتو لمخې د ټولو ولایتونو رئیسان له پیښې روغ رمټ وتلی، خو یوې امنیتي سرچینې ویلي چې په دې حمله کې د نورستان، لوګر او بدخشان د مخابرات رئیسان هم ټپیان شوي. که څه هم په دې حمله کې د تلفاتو دقیق شمیر لا نه دی معلوم، خو ټاکل شوی چې د کورنیو چارو وزارت سوشي بي ورسته په همدې اړه په یو خبري غونډه کې د پیښې ورستي جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. وسلوالو طالبانو رسنیو ته په یو استول شوی بیان کې ویلي چې تیر شپه د کابل ښار په انټر کانټینټل هوټل باندې د دغه ډلې 15 غړو برید کړي او درنه مرګ جوړ لای اړولې. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د غبرید د حقاني شبکې لخوا تر سره شوه. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي د استخباراتي موندنو پر بنسټ د غبرید د حقاني تروریستي شبکې لخوا چې په پنا ځایونه یې له افغانستانه بهر دي طرح او تنظیم کړی دی. کورنیو چارو وزارت ویلي افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې 160 کسان وژغوري چې 120 پکې بهرنیان دي. له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ویلي وو پیښه تیر ماسخوتن شاوخوا 9 بجې رامنځته شوې چې افغان امنیتي ځواکونو اسملاسي د پیښې ځای ته ورسېدل او له بریدګرو سره یې نښته پیل کړه. امنیتي چارواکیو دا هم ویلي چې د دې حملې د څرنګوالي په اړه به څېړنې وکړي چې حمله کوونکي څنګه توانېدلي دغه هوټل ته لاره پیدا کړي. د کورنیو چارو وزارت د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک تیر شپه حملې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې له 2 اونیو راهیسې د یاد هوټل د امنیت چارې یو خصوصي شرکت ته سپارل شوی وي. د 2011 کال په جون کې هم پر دغه هوټل باندې ځانمرګي برید شوی و چې د 10 ملکي کسانو په ګډون 21 کسان پکې وژل شوي وو. دا دولتي هوټل نسبتا د کابل ښار په یو منظره جوړونکي سیمه باغی بالا کې موقعیت لري چې د خپل تاریخي قدامت او جوړښت له مخې ځانګړی نوم لري. بلې وسر صاحب
مننه اکرم صاحب وامریدل چې د کابل پر انټر کانټینټل هوټل وسلوال برید 12 ساعت وروسته پای ته رسیدل او په دغه پیښه کې 6 کسان وژل شوي چې یو بهرنی هم پکې شامل دی. په همدې موضوع تم کېږو د کابل ګارنیزون قومندان وایي پرته له دې چې دوی په جریان کې پریښودل شي د انټر کانټینټل هوټل امنیتي مسولیت یو خصوصي امنیتي شرکت ته سپارل شوی وو. افضلمان د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نو ځکه په دغه هوټل د وسلوال برید پر مهال په سیمه کې امنیتي ارګانونو پورې اړوند ځواکونه موظف نه ول. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون منشي وایي خصوصي شرکت ته د دغه هوټل امنیتي مسولیت سپارل غیر قانوني دي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه راپور لري.
د کابل په انټر کانټینټل هوټل درې اونۍ وروسته لاغې وسلوال برید کیږي چې دغه هوټل امنیتي مسولیت یو خصوصي شرکت ته سپارل شوی وو. د کابل د ګارنیزون قومندان افضل امان وایي دوی یو خصوصي امنیتي شرکت ته د انټر کانټینټل هوټل د امنیتي مسولیت د سپارلو په جریان نه دی پریښودل شوی. اوس پوښتنه دا ده چې لیات خصوصي امنیتي شرکت سره د دغه هوټل د امنیتي مسولیت تړون چا کړی دی؟ ښاغلی امان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در حد مقامات بالای کار صورت گرفت.
دی وی دا کار د لوړپړو چارواکو په کچه شوی دی. موږ په دې جریان کې نه وو. ورسته خبر شو چې یو خصوصي شرکت دوه درې ونی وړاندې د دغه سیمې امنیتي تدابیرو چارې خپلې کړې وې. د کابل ګارنیزون قومندان دا منی چې په دغه هوټل د برید په محل په سیمه کې حکومتي امنیتي ځواکونه نه وو موجود. ښاغلی امانوی په انټر کانټینټل هوټل د حملې په اړه ګارنیزون ته د کشفي بنسټونو لخوا وار د مخه کومه خبرتیا هم نه وو ورکړل شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمکوم ازادي راډیو ته وویل د دغه هوټل د امنیت مسولیت یو خصوصي امنیتي شرکت ته سپارل شوی دی، خو ښاغلی برمکوم په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا تیره شپه شاوخوا 9 بجې څلور وسلوال د انټر کانټینټل هوټل ته ننوتل او له افغان ځواکونو سره یې مقاومت پیل کړ. د نوموړي وزارت دوایند مرستیال نصرت رحیمي په خبره په دغه حمله کې تر دې دمه د یوې بهرنۍ مېرمنې په ګډون 15 کسان وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو د خبر پانی په خبرولو سره د دغه حملې مسولیت پر ځان منلې او غنو بهرنۍ وګړو او حکومتي چارواکو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده. خود کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د حملې نسبت حقانی شبکې ته ورکړل شوې ده. شپه کال مخکې هم په دغه هوټل د وسلوالو طالبانو په یو حمله کې شاوخوا 60 کسان وژل شوي وو. تر یادې حملې وروسته ظاهرا یاد هوټل تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې وو. د کابل د انټر کانټینټل هوټل څخه د افغانانو تر څنګ یو شمېر بهرنۍ وګړي هم استفاده کوي. تر دغه حمله مخکې د امریکا سفارت د یو شمېر اطلاعاتي بنسټونو د راپورونو پر بنسټ په وی خبر پاڼه کې ویلي وو ښایي وسلوال مخالفین په 2 ورځو کې د کابل پر یو هوټل حمله وکړي. په ورته وخت کې یو باوري سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل وسلوال کسان د دغه هوټل د پخلنځي له لارې هوټل ته ننوتي دي. د سرچینې په باور هوټل ته په ننوتونکو دروازو کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي، خو هغه لار چې وسلوال پرې ننوتي په جدي ډول د امنیتي پوښښ لاندې نه و نیول شوي. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون منشي شکیبا هاشمی وایي د کابل ګارنیزون له خبرولو پرته د دغه مهم هوټل چارې یو خصوصي شرکت ته سپارل د امنیتي بنسټونو ترمنځ ژور نه همغږي کوي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې خصوصي شرکت ته د انټر کانټینټل هوټل د امنیت ساتلو د چارو سپارل غیر قانوني کار وباله.
د خصوصي شرکتونه هغه فعالیتونه چې د امنیتي په مسایلو کې باندې وو لغوه شو ولسي جرګې نه. نو اوس کچیر دي خپل ځان لپاره، یعنی د خصوصي سکتور امنیتي، یعنی خپل ځان لپاره نیسي، دی خو خپل مسؤلیت لري. کچیر دغه موضوعات دښمن د دې موقعیت نه استفاده کوي، دوستی پخپله تر پوښتنه لاندې راځي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دوه مرستیال نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل په دې اړه چې وسله وال څنګه دغه هوټل ته ننوتي څېړنې روانې دي. د ده په خبره که چیرې ثابته شي چې د دغه هوټل د امنیت ساتلو په برخه کې بې پروايي شوي له مسؤولو کسانو سره به قانوني چلند وشي.
د یوسف خان زدران په ریپورت کې مو اوریدل چې د کابل ګارنیزون ویلي پرته له دې چې دوی په جریان کې پریښودل شي د انټر کانټینټل هوټل امنیتي مسؤلیت یو خصوصي امنیتي شرکت ته سپارل شوی و. په همدې موضوع تم کېږو. د امنیتي چارو کارپوهان هم وایي پر کانټینټل هوټل برید خورا پیچلی دی او که له وسلوالو سره تنظیم شوې مرسته نه وایي داسې حمله له امکانه لرې وه. د کورنیو چارو پخواني وزیر فقیر محمد فقیری ازادي راډیو ته ویلي چې له همغږۍ پرته یو امنیتي شرکت ته د داسې مهم امنیتي چارې سپارل بله هغه امنیتي تېروتنه ده چې باید تعقیب او نتیجه له خلکو سره شریکه شي. یوسف خان زدران په کابل کې د دغه وروستي برید په اړه د فقیر محمد فقیری نظر پوښتلی دی.
تاسو په جریان کې چې موږ دولت د جوړښت وخت نه تر نن پورې یعنې د بوم د اول کنفرنس نه چې جوړ شوی دی نه دولت ته پاتې کېږي کارونه یې نه حکومت ته پاتې کېږي دا تروسه پورې په دې حالت کې روانه ده. اول دا څه ضرورت و چې داسې یو مهم وکل امنیت یو خصوصي شرکت ته او هغه هم د اعتبار وړ دی او که نه دی هغې ته سپاري. دا چې وسپاره بیا دا شرکت چا ته مسؤلیت لري څه وایي اوس پې دا حمله ده. تر اوس دا اوس هم جریان لري ګزونه پکېږي بمونه پکلا کېږي. وزارت داخله وایي چې وخته خونساټو څلور نفره مړه کړل.
بلې فقیر صاحب په دغه وسلوال برید کې ساس په نظر چا ناغېړي کړې ده او بالاخره څوک باید تعقیب لاندې راشي؟
بل شرکت مسؤول دی چې اخیستی ده. دا شرکت سره چا معامله کړې ده؟ چا دا قرارداد ورسره امضا کړی ده؟ په شمول د همغه کسانو شرکت دا مسؤول دی. د نورو امنیتي پولیسو یا د نورو امنیتي ارګانو څه مسؤل
او دا چې د کورنیو چارو وزارت یا په ټوله کې امنیتي ځواکونه تر اوسه نه دوی توانېدلې دا وسلوال برید تر کنټرول لاندې راولي ستاسو په نظر د دې څه دلیل کېدلی شي؟
زور دا چې خونسا کول په دغه هوټل کې ډېر لوی هوټل دی یار چې ټوټې لري زیات ځایونه لري په دې کې د ځان وژونکو بلدیا ممکن وي د پخوانه نو دا وخت نه نیسي زر یې نه چې خونسا کولی یعنې په دغه معامله کې زه نه دا مسؤولین دې وظیفه په غاړه ده چې دا خونسا کې دا ډېر مسؤول نه بولم. یو هوټل ساختمان ډېر مغلق دی ډېر پیچیده ممکن دا اوس یې هم لا تصفیه نه کړی شي او دا چې دوی وایي څلور نفره جام دقیق معلوم نه دي چې څلور دي درې دي دوه دي او پنځه دي دا شپږ دي دا هغسې ارکان تر اوسه دقیق شوي نه دي. اکثره وخت هم دا ووایي چې موږ دا څېړنه کوو بیا نتیجه خلکو سره سټډي کوو پنځله سوکالو کې نه نتیجه چا سره شریکه کړې ده او نه خپل غلطۍ ته ګوته نیولې ده او نه کړې دي هغسې یو حالت زمینه.
فقیر صاحب که تخنیکي زاویې لږ وڅېړو څنګه وسلوال توانېږي چې دغه مهم هوټل او دا په داسې حال کې چې کلک امنیتي تدابیر لري ورسیږي ستاسو په اند دوی څنګه توانېدلی دي چې دغه ځای ته ورسیږي؟
په اکثره پېښې کې داخلي خپل نفر شریک دي هم تر اوسه یې نه دي پکړي. یو پیغام د دې نه داس ونه شو واکه کې دای په داس مهم ځای کې کې داخل د لاس ونه لري.
پر انټر کانټینټل هوټل د بریټ پړمو د کورنیو چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیری سره زما د همکار یوسف خان زدران مرکه اوریده.
په هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
دا نور راپورونه او خبرونه تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم ولولئ او یو شمېر ویډیوګانې هم کولی شئ چې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه تاسو وګورئ. د فیسبوک لاره هم کولی شئ زموږ سره ملګری شئ او له تازه پیښو او مسایلو د فیسبوک لاره هم خبر شئ. اوس هم د ترهګرۍ اړوند یو موضوع د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي که له ترهګرۍ سره په روانه مبارزه کې له امریکا سره د پاکستان استخباراتي همکاري مهمه ده. که دغه همکاري لمنځه وړاړه شي ناوړه پایلې به ولري. د دغې جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستان ته پکار ده چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې خپل مسؤلیت ادا او استخباراتي همکاري له سره پیل کړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د پاکستان د دفاع وزارت په دې وروستیو کې ویلي له تروریزم سره په مقابله کې دا وخت د پاکستان او امریکا ترمنځ هیڅ ډول استخباراتي همکاري نه ده موجوده. په ډېره نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وای د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه د یو هیواد کار نه دی او په کار ده چې د سیمې ټولو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د دغې جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له ترهګرۍ سره په روانه مبارزه کې د امریکا او پاکستان استخباراتي همکاري اړینه او ډېره مهمه وبلله.
چیرې د پاکستان استخباراتي او اطلاعاتي همکاري نه یا افغانستان سره یا امریکا سره د کې شک نشته کوم ځای چې په پاکستان کې دي د هغوی د منځول لکه مشکله به وي. فکر کوم چې دا به ډېره ناوله پایلې ولري یا پاکستان باید خپل مسؤلیت په دې برخه کې ادا کړي.
دا څرګندونې داسې محل کېږي چې د پاکستان د دفاع وزیر خورم دستگیر د امریکا غږ راډیو اردو څنګه سره په یو تازه مرکه کې ویلي دا وخت پاکستان او امریکا ترمنځ هیڅ ډول عملی امنیت تی او استخباراتي همکاري نه ده موجوده. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وای پاکستان له امریکا سره استخباراتي همکاري په نوموړي هیواد د امریکا د وروستیو فشارونو په غبرګون کې ځنډولې ده. دا په داس حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي انټونیو ګوتریش تیر ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړي غونډې ته ویلي وو چې په سیمه کې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه یوازې د افغانانو مسؤلیت نه دی. د افغانستان دفاع وزارت وای پاکستان باید د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې خپل مسؤلیت ادا او په یاده برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل پاکستان ته پکار ده چې د ترهګرۍ سره په مبارزه کې له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له امریکا سره خپل استخباراتي معلومات شریک کړي.
پاکستان ته ضرورت دی چې د ټول جهان او د منطقې اوګه پوګه ترورست ستانو او دهشتګرو په مقابل کې د خپل ظرفیت استعمال کی چې صلح په منطقه او د آسیا په زړه کې رامنځته شي.
د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې په پاکستان کې د ترهګرو ځالې د هغه هیواد استخباراتو ته معلومې دي. د دغو کارپوهانو له ډلې کابل خان تدبیر ازادي راډیو ته وویل که پاکستان په رښتینی ډول له نړیوالې ټولنې سره د ترهګرو د ځالو په اړه استخباراتي معلومات شریک کړي بې له شکه چې له ترهګرۍ سره په روانې مبارزې به یې اغېز زیات وي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
مننه چې ازادي راډیو ته غواګیاست. د بلخ پخوانی ولی ته محمد نور ویلی چې د بلخ مقام له کرسی څخه دغه د ګوخه کېدو یا هم پټ کېدو په هدف د جمعیت ګوند رهبری شورا وروستۍ پریکړه به ومني. اته محمد نور د سرګنورن تیر شپه د جمعیت ګوند رهبری شورا له غړو سره په خبرو کې کړی دی. جمعیت ګوند وایي چې د اته محمد نور پر 12 مواردو غوښتنو له ارګ سره خبرې اترې دوام لري. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه دغه راپور لیږلی.
د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور د جمعیت ګوند د رهبری شورا له غړو سره په خبرو کې ویلي چې له ارګ سره د جمعیت ګوند په مذاکراتو کې د یاد ګوند د رهبری شورا وروستۍ پریکړه به ومني. تیر شپه د صلاح الدین رباني په مشرۍ د جمعیت ګوند د رهبری شورا له لسو څخه ډېرو غړو په بلخ ولایت کې د عطا محمد نور سره وکتل. د بلخ ولایتي شورا مشر او عطا محمد نور ته نږدې سیاسي کس ډاکټر افضل حدید ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دې لیدو کاتو کې د خبرو محوري بحث د جمعیت ګوند او ارګ ترمس د روان مذاکراتو موضوع و. حدید سره لدی چې د جزئیات له شریکولو ډډه وکړه خو زیاته کړه چې عطا محمد نور په دې لیدو کاتو کې ویل دي چې د جمعیت ګوند رهبری شورا وروستۍ پریکړه به ومني. ډاکټر افضل حدید ویل چې جمعیت ګوند له ارګ سره پر 12 مواردو غوښتنو خبرې پیل کړي او تر دمه په ډیری مواردو دواړو موافقت هم کړی دی. خاغلی حدید زیاده کړه پر 12 مواردو وړاندیزونو خبرې شوې دي چې پر یو شمېر مواردو یې موافقت هم ترسره شوی دی. د بلخ والی ځان لپاره څه نغواړي او ویلي دي چې د جمعیت ګوند رهبری شورا پریکړه به مني. د جمعیت ګوند مرستیال ویان ډاکټر زبی فطرت ازی رادیو ته په خبرو کې وویل چې د جمعیت ګوند د رهبری شورا د غړو په سفر کې د یاد ګوند پر داخلي مسایلو بحث وشو. سره له دې چې جمعیت ګوند له ارګ سره د مذاکراتو له دوام خبر ورکوي، خولس مشرۍ ماڼۍ بیا د عطا محمد نور او ارګ ترمنځ رامنځته شوې سیاسي لانجه یوه وړه حل کېدونکې موضوع بولي. د ولسمشر د دفتر رئیس مرستیال هارون چخنسوري پرون شنبه رسنوي ته وویل چې د بلخ پخوانی والی او مرکزی دولت ترمنځ رامنځته شوی سیاسي نزاع یوه وړه داخلي موضوع ده چې ژر به حل شي. د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور استعفا ولسمشر غني کابو یوه نیمه میاشت مخه منظور کړه، خو ښاغلی نور لا هم په بلخ کې د والی په توګه خپلې چارې پر مخ بیایي او په یاد سمات کې د پاتې کېدو لپاره یې په کراتو مرکزی دولت ګواښلی هم دی. عطا محمد نور ویلي که مرکزی دولت د هغه د ګوښه دولپاره لا قهری قوی کار وختي نو لور تغبرګون سره به مخ شي. د سیاسي چارو پوهان د مرکزی حکومت پر وړاندې د بلخ پخوانی والی دا عمل بغاوت بولی او زیاتوي چې یا د مسله د نظام مشروعیت تر سوالاندې بیایي. د سیاسي چارو کارپو عادی بغیاسی یې پاړه وای، عدم استناد
راسنه عطا محمد نور اصل متر ولایت بلخ و تهدید حکومت مرکزی یک نوع بغاوت است. این موضوع حاکمیت حکومت و همچنان مشروعیت حکومت از زیر سوال میبرد.
با تازگی سر د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور خپلو پلویانو ته په خبرو کې خپل استفاده ولسمشر غنی او اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله استفاده مشروط بللی ده. مجیب الرحمن حبیب سی، آزادی رادیو، مزار شریف.
د کندوز سیمه چارواکي او خلک وایي چې دغه ولایت د چاردرې ولسوالۍ څخه د وروستیو جګړو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوې دي. په دې اړه نور حال زموږ د همکار اجمل آرین په راپور کې اورو.
د کندوز شهردرې ولسوالۍ څخه د جګړو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ بې ځایه شوې دي. دغه کورنۍ د کندوز شهردرې ولسوالۍ څخه د روان پوځي عملیات له کبله بې ځایه شوې دي او اوس مهال د دې ولایت ښار په بېلابېلو سیمو کې د خپلوانو په کورونو کې ژوند کوي. د دغو بې ځایه شوو خلکو په وینا چې د روان عملیات له کبله د دوی هر څه له منځه تللي او کورونه یې پر بمونو او توپونو وران شوي او یوازې دوی خپل ځانونه یې د جګړې له ډګر څخه باسلي دي. د شهردرې ولسوالۍ دوه تنو اوسېدونکو هر یو محمد انیف او صلاحالدین له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له دوی سره تر اوسه پورې بشري مرستې نه دي شوي.
اوس بیا د ما کولې بمبارکار پاک دوار ده حیوانات مې راغلي په نوس ښار کې پراته دي. دا اوس دونه اوسه نه ده چې زه دا خپله آبادي جوړه کړم. ما ته دولت کومه کوي چې
بلخوا د کندز دیوالی ویاند نعمت الله تیموري وایي چې په تېرې یوې اونۍ کې څه باندې 2000 کورنۍ له چهاردرې ولسوالۍ څخه بې ځایه شوي دي. ښاغلی تیموري زیاته کړه چې اړوند ارګانونو د بې ځایه شوو کورنیو سروې پیل کړې او ډېر ژر به پر دغو کورنیو بشري مرستې وویشل شي.
شاوخوا 2000 کورنۍ هم بې ځایه شوي دي چې تقریبا څه د پاسه د 300 کسانو سروې شوې ده او یو تعداد نور چې پاتې دي د خپل خپلوانو په کورو کې دي. د دوی سره به لومړنۍ غذایي مرستې او همداشان د پوشاک په برخه کې به څه چې دولت په توان کې ولري د دوی سره به مرسته کوي.
بلخوا د کندز د کډوال او رسنیدونکو ریاست چارواکي وایي چې په روان کال کې په دې ولایت کې د جګړو له کبله څه باندې 15000 کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع، ترکیه ځواکونه د سوریه په قلمرو کې هغه ښار ته نوتلی دي چې د کورد وسلوالو په ولکه کې دي. له مخکې کورد ډلو ادا کړې وه چې د دوی تر ولکې لاندې افرین سیمه کې د ترکیه هوایي حملو کې ملکي وګړي وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم وایي چې د دې هیواد ځواکونه د سوریې له سرحده اوښتي او د کورد وسلوالو تر ولکې لاندې افرین ښار ته ننوتلي دي. د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې یلدرم ویلي چې ترکی سرتیری افرین سیمې ته ننوتي او د آزادې سوریې له پوځ سره یو ځای په عملیاتو کې د پرمختګ په حال کې دي. په دې پوځي عملیاتو کې د ګډونوالو ترکی ځواکونو شمیر نه دی معلوم. رسنیو د ښاغلي یلدرم له قوله راپور ورکړی چې ترکی ځواکونه غواړي د سوریې په خاوره کې د 1.5 کیلومترو په اوږدوالي ژور امنیتي زون رامنځته کړي. په افرین کې د ترکیې په مشرۍ هغه ګډ عملیات پرون پیل شول چې هدف یې له دې سیمې څخه د وای پی جی په نوم د کورد وسلوالې ډلې استل بلل شوي. ترکی جنگي جټ الوتکو پرون په دې سیمه کې بمبارۍ پیل کړې. وای پی جی د دیموکراتیک اتحاد ګوند پوځي څنګه د چې امریکایي ملاتړ کوي خو ترکیه یې تروریستي ډله بولي. د ډلې نن وویل چې د ترکیې په هوایي حملو کې لږ تر لږه لس کسان چې اکثره ملکي وګړي دي وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. د ترکیې پوځي چارواکو تایید کړی چې مرګ ژوبله اوښتې خو وایي چې ټول وژل شوي او ټپیان کورد ملیشه دي. ترکیه دا عملیات د امریکا له هغه خبرداري سره سره پیل کړی دی چې ویلي وو دا کار به سیمه لا ډېره بې ثباته کړي. ترکیه چارواکو نن سهار وویل چې د سوریې د سرحد له بلې خوا د کورد جنګیالیو تر ولکې لاندې سیمو څخه د ترکیه پر قلمرو څلور توغندي لګېدلي خو یوازې یو تن یې برسیران ټپي کړی دی. چارواکو ویلي چې دا توغندي سهار وختي په کلیس ښارګوټي کې پر دوو کورونو او و دفتر ولګېدل. د چارواکو په وینا د ترکیې توپچی ځواکونو هم ځوابي دزې کړې دي.
تاسو موږ غلاځ دی رادیو خاورې وخت هم څلور بجې دی چې د قی شوې د مهمو خبرونو لنډیز درته سلیم محمد سلی وړاندې کوي.
د کورونی چارو وزارت وای پر انټر کانټیننټل هوټل حمله پای ته رسیدلې ده. څو تنه وسلوولو تیر شپه شاوخوا 9 بجې پر دغه هوټل حمله وکړه چې نشته یې تر ماپښین پورې روانه و. د هرات ولایت چارواکي وای په ګلران ولسوالۍ کې نن د ماین په چاودنه کې اته ملکیان وژل شوي او یو تن ټپي دی. د دوی په خبره چې دغه ماین د دولت وسلوولو مخالفانو ځای پر ځای کړی وو. د افغانستان په شمال کې چارواکي وای چې په شولګری ولسوالۍ کې ولسوالۍ پاتونوال او یو محلي پولیس وژل شوي دي. د دوی په خبره چې دغه کسان تیر شپه په یو کور کې اول مسموم شوي بیا ډزې ورباندې شوي دي. د ننګرهار چارواکي وای د دې ولایت د دولتي رادیو ټلویزیون دوه خبريالان د بټیکوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د معلومه وسلولو په برید کې ټپیان شوي او موټر چلون کې وژل شوی دی. د ترکیه چارواکي وای د سوریه مشکوکو کورد جنگیالیو پر ترکیه له سرحد څخه توغندي وشتلې دي. د بدل کې د چې تر دې پیښې څو ساعته مخکې د ترکیه پاوځ د سوریه د شمال په هغو سیمو کې چې د کورد جنگیالیو په کنټرول کې دي تازه پوځي عملیات پیل کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن ناوخت لندن ته ځي. ریکس ټیلرسن د اروپا په هغه سفر وتلې چې یو اونۍ به دوام کوي. دی به پاریس او ورسات هم لړسي. بیا به د سویس په داوس ښار کې په یو نړیواله اقتصادي غونډه کې برخه واخلي. او د شمالي کوریا یو هیات چې د نجونو د پاپ موسیقي د ډلې مشر هم پکې شامل دی جنوبي کوریا ته ورسي. دغه هیات تر روانو ژمنیو اولمپیک مسابقو پر مهال د کلتوري فعالیتونو د اجرا پر تیاریو او د دغه فعالیتونو د ځای د ارزونې لپاره جنوبي کوریا ته تللی دی.
د سپورت ورځنۍ هنداره
کابل کې نن د وزن پورته کولو سیالي ترسره شوې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست معلوماتو له مخې په دغو سیالۍ کې د کابل له بیلابیلو کلبونو څخه د نارینه او ښځینه لوبغاړو په شمول اتیا لوبغاړو ګډون کړی وو. د وزن پورته کولو په سیالۍ کې په درې کټګوریو کې ځوانانو، تنکې ځوانانو او لویانو ګډون کړی وو. دغو سیالۍ په پایله کې د وزن پورته کولو ملي لوبډلې ته 24 نارینه او 10 ښځینه لوبغاړي مرګ شول. تراتونکو دو ورځو پوری د برخ د تکواندو روزونکو ته روزنیز پروګرام جوړیږي. د دغه ولایت بدني روزنې او ورزش رئیس محمد ابراهیم عثماني نن ازادي رادیو ته ویل چې په دغه روزنیز پروګرام کې د بهرنیو آسیایي روزونکو لخوا اتیاتنو افغان روزونکو ته د تکواندو په برخه کې نوي او معیاري تکتیکونه ورښودل کیږي. دغه روزنیز پروګرام د رواني اونۍ د سه‌شنبې په ورځ پیلېږي او درې ورځې دوام کوي. او د هسپانیا د لا لیګا سیالۍ په لړ کې نن شپه ریال مادرید له دیپورتیوو سره لوبکبی دغه سیالۍ د افغانستان پر وخت د شپې 2 بجې او 15 سلويخ دقیقې د ریال مادرید په کوربتوب ترسره کیږي. دغه راز د لا لیګا په نور لوب کې بارسلونا له ریال بتی سره د کابل پر وخت د شپې 12 بجې او 15 دقیقې د لوبې ډګر ته وسی. او دغه سیالۍ د تیر شپې په نور لوب کې لاس پلماس 2-1 پر وړاندې ولنسیا ته مات ورکړه.
او بل سپورتي خبر دا چې د آی پی ایل بولې ورستې کې لس افغان لوبغاړي شامل دي. د هند تجارتي لیگ آی پی ایل د بولې لپاره 518 لوبغاړو او ورستې لیست ځای پیدا کړی چې پکې 308 هندي او 213 بهرني لوبغاړي شامل دي. په دې لیست کې افغانستان یوازینی لوبډله ده چې په ټیټو لوبډلو کې له بنگلاديش، زمبابوې او ایرلند څخه زیات لوبغاړي لري. نو وګورو چې دغه لیلامې کې کوم افغان لوبغاړي انتخابیږي. البته تر ټولو په لوړه بیه باندې د افغانستان څخه رشید ارمان ټاکل شوی دی. اوس هم 219 پروګرامونه د انصاف پلټ کې او د ورکوښو عزیزانو نشر ته چمدو دي. تاسو دغه پروګرامونه واورئ.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کو زما دا یت تر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واوري چې د دایکوندی له ولایته د هغه ولایت د پوهنې د شورا رئیس عبدالله زکی ازادي راډیو ته ویلي چې د دایکوندی ولایت د پوهنې رئیس له څو کلونو راهیسې سرپرست دی د زکی په خبره د دغه کس فعالیتونه هم کمزوري دي او خلکو ته ستونزې پېښې کړې دي دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له مقاماتو سره هم شریکه کړې په هم ورته راړو
د انصاف پلټکه
ورو رسته نوم سده لکومه ځای خبري کوي او دنده د سده
زما نوم عبدالله ده د دایکندی د مرکز د ولسوالی اوسیدونکم او د شورا حمایت از معارف رئیس یم
سو ویل غواړی رادیو ازادی ده
زه غواړم چې د رادیو ازادی د ریاست معارف د فساد په حقلا شو موضوع ولاند کړم
اغه ستونزی چې دی اغه موضوعګان چې تاسو وس ماته وای اغه کومې دي
اغه موضوعګان هغه دي چې د دایکندی ولایت د ریاست معارف په لول سطح فساد شتون لري یو دلایل هم دا دي چې د ریاست سرپرست درې کاله کې سرپرست دي هغه د هیڅ قانون درناوی نه لري متوجه نه دي هغه عمرین هم همداسې ده په همدې دلایل کې فساد شتون لري مونږ یو مکتب لرو د لیسې نسوان شیش په نوم دوه کاله کېږي چې د معیاد تسلیم دهی ده ختم شوې ده او تر اوسه نواقص برطرف نه دي شوې دوه ځل هیئت له ولایت څخه تعین شوې ده او نواقص ته مشخص کړی ده اما د هغو اشخاص کارشکنی له کبله اجراعاتي کار نه دي شوې
دغه مشکل چې په معارف کې ده څومره مشکلات پیدا کړي ښوونکو ته ښوونځیو ته او زده کوونکو ته
داسې مشکلات پیدا کړي دي حتی د دایکندی معارف د سقوط په حالت کې دي یعنی معلمین په وظایف کې سم رسیدګي نه کوي آمرین په وظایف کې سم رسیدګي نه کوي
د مدیر معارف ته که رئیس د معارف
د سرپرست د ریاست کې
داسې مثالونه تاسو ویلی شئ چې د دې په کارکردګۍ کې یوه ستونزه پېښه شوې
د دې په کارکردګۍ کې ستونزه هم دا ده چې د ټولو معارفیانو انګیزه له منځه وړلې ده هغو پروژو ته سم پاملرنه او جدي نظارت نه کیږي
دغه مشکل چې تاسو ویلو دا هم د دایکندی له والی سره شریک کړي
بله و بعد د دایکندی ولایت دوه درې ځله زه له نمایندګانو مسفیدانو او مخورو څخه مراجعه کلمه او عریضه تقدیم کلمه اما متاسفانه چې تر اوسه کوم نتیجه نه دی ورکړلې
ستاسو هدف دا دی چې دغه سرپرست د پوهنې د ریاست لرې شي او که په مجموع کې د دایکندی ولایت پوهنې ته توجه وشي
زما هدف دا ده چې د دایکندی ولایت یو بااستعداد شخص د رئیس په توګه معرفي شي دوم زما هدف دا ده چې توجه زیات شي ځکه چې مفسدین جرأت پیدا کړی ده چې هیڅ نوی قانوني چلند را ونه شي هغه کسان چې د خلکو سره خیانت وکړي هغو ته جزا ورسی
ستاسو مشخص هغه غوښتنه ده
مشخص زما غوښتنه دا ده چې قانون مطابق مفسدین سره چلند وکړي یو شخص د مدیر د مکتب خیانت کړي او فساد کړي او هغه د محکمه دوه کال بند حکم کړي او دوهم محکمه هغه د تعقیبی زندان حکم کړي خو هغه دوسیه لیستره محکمه څخه باطل شوې ده ایران ته فرار شوې ده دا یو نمونه ده په صلحه داسې شیان شته
د دایکوندی په خوونځیو کې زده کوونکو ته کتابونه رسیدل؟
د زده کوونکو کتابونو دوه مسله دي. یو توجه له وزارت څخه کم دی متاسفانه. دویم مسله دا ده چې هغه کتابونه چې د دایکوندی د ریاست معارف کې رسیږي سم مدیریت نشتون مواد په مکاتبو کې نه رسیږي.
استخدام مسئله څنګه ده خوونکو؟
استخدام مسئله شایسته سالاری معیار نده، تخصص معیار نده. هغوی معلمین استخدام کلیدی خل ده صرف پمخ معرفی نشکولی او آمرین استخدام کلیدی چی کافی سواد نلری.
ده پوهن ده وزارت نسه غالی تاسه؟
لمله خود ده پوهن وزارت غالم چی ده دایکوندی معرف تا دیره توجه کلی، زکه چی ده دایکوندی خلکو دیره معرف دوست ده، ده هغوی ده اداری نظم او مدیریت تا توجه کلی.
که چیرې د دایکوندی د پوهنې په سیستم کې تغییرات را نشي څه مشکل به پیدا کړي؟
زما په نظر د دایکوندی کې دا همداسې روان حالت دوام وکړي، د دایکوندی معارف په سقوط وکړي.
د انصاف په لټه کې
د دستون زمو د پوهنې وزارت د خبرونو له رئیس خاغلی کبیر حقمل سره شریک کړه. خاغلی حقمل، د پوهنې په سیستم کې د سرپرستانو په ځای د اصلي کارکوونکو د ګمارلو په هکله د پوهنې وزارت څه پلانونه لري او څه اقدامات یې کړي؟
تاسو به په دې تېرو دوو ورځو کې اورېدلي وي چې موږ له پروسې د استخدام د سی بي آر نه وروسته یو ویشت نوي رئیسان ولایتونو ته معرفي کړل. په دې رئیسانو کې د دایکوندي ولایت هم شامل ده، یو تکړه ځوان ده. انشاءالله د دې په تلو سره به کارونه هلته انسجام ومومي. د وزارت رهبرۍ چې کله دوی معرفي کول جدي غوښتنه یې ترې وکړه او همچنان رئیس صاحب جمهور جدي غوښتنه ترېنه همدا وه چې کارونه په صداقت پاکۍ او جدیت سره پر مخ بوځي. کوم مشکلات چې په محیط کې موجود دي هغه انتقال کړي موږ ته، موږ به له ریجنل مرکز نه ورسره همکاري کوو. زه فکر کوم چې د پروژو د نظارت په برخه کې، د سرپرستیو د پایته رسولو په برخه کې او هم د استخدام په برخه کې دغه نوي رئیسان یو ښه آله دي کېدلی شي چې موږ ولاړ شو او سیستمونه له پخوانه ښه حالت ته بوځو. د پوهنې وزارت د 1999 کال لپاره یو پراخ داسې یو پلان لري چې انشاءالله تر ټولو نورو کلونو به متفاوت وي.
حقمل صاحب، دا پوښتنه مې ځکه مطرح کړه چې د دایکوندی ولایت د پوهنې د شورا رئیس آزادی راډیو ته ویلي چې په دغه ولایت کې یو کس له څو کلونو راهیسې د دایکوندی ولایت د پوهنې د ریاست د سرپرست په حیث کار کوي.
یو خدا ده چې معارف ډیر زیات نفوس لري، 2,15,000 شاوخوا معلمین او کارکوونکي لري. په دې کې حتما یو څوک منفقیږي، یو څوک ناروغیږي، یو څوک وفات کوي، یو څوک خپله وظیفه پرېږدي. نو دا به ډېره مشکل وي چې ته هم روزه او سړی جای په جای وظیفه پرېږدي او مړ سي او ته په سبب په جای باندې بل څوک راولي. خو خوشبختانه نیت په دې برخه کې موجود ده. استخدامونه د دې لپاره لږ څه دوامدار او ځنډنی کېږي چې ټول زموږ په لاس کې نه دي. موږ دا پروسه باید د ملکي خدماتو او اداري اصلاحاتو کمیسیون لخوا نه هم پروسس کړو چې ځینې وختونه قانوني مراحل لکه توګه د مودې ته ضرورت لري. خو روحیه موجوده ده، د دې یو شتوري انسان معرفي کول د دې کارندوی کی چې ان شاء الله د پروسې ته موږ د پایته کېږو.
خاغله حقمل، د سرپرستانو د ختمولو په حق له خو ډیر ځلې ویل شوی، نو څه لده چې تر اوسه په حق له اقدام نه دی شوی؟
دا رئیسان رسمان رئیسان دي. لږ ورځې نه چې جلالت ماف جمهور رئیس منظوري واخیستله، د دایکوندی رئیس پاکستان او تکړه ځوان ورته معرفي شوی ده او ان شاء الله هغوی به ملاتړ خپل کار وکړي.
دغه ورور چې له ازادي راډیو سره تماس نیولی، په مجموع کې د دایکوندی ولایت د پوهنې په نظام کې ډول ډول ستونزو ته اشاره کوي. کده وزارت ته درشي مرسته به ورسره وشي؟
ګوري، معرفي او مردمی او یو ملکی وزارت ته همیشه موږ په زرګونو مراجعین لرلی دي، زکونکي، والدین، د خلکو استازي، هر هغه څوک چې موږ ته مشورې راکوي، هر هغه څوک چې موږ ته مشکلات موږ راخي، موږ دروازې پر مخ خلاصې دي. هر هموطن راتللی شي، دوی هم راتللی شي موږ په خدمت.
اقمل سمانه،
سلام علیکم.
د انصاف پلټکه.
درنو اوریدونکو، وامه اوریدل چې د دایکوندی ولایت د پوهنې د شورا رئیس په هغه ولایت کې د پوهنې اړوند ځینې ستونزې په ګوته کړې او د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس کبیر حقمل وویل چې د دایکوندی ولایت د پوهنې د ستونزو حلولو ته پلانونه لري او په عملي کېدو یې لاس پورې شوی دی. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري، له موږ سره شریکه کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می اومنئ په دې هیله چې تر دې د مرو جوړ خوښه او بریالي اوسئ. دا د بیا د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته وړاندې کوم. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي دغه پروګرام پیلو. ګرانو اوریدونکو د تاسې ډېر ټلیفوني پیغامونه مونږ ته را رسېدلي دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. د دې په څنګ کې ځینې داسې ټلیفوني پیغامونه هم شته چې د تاسې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. ګرانو دوستانو راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شي چې په دغو شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د مونږ د ټلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 15.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. ګرانو اوریدونکو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې ځینو اوریدونکو ازادي رادیو ته ټلیفون کړی دی او د تاسو د ورکو شو عزیزانو په هکله معلومات لري، یعنی دا هغه کسان دي چې پیدا شوي دي. راځئ چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زه د قمه د ولایت نه خبرې کوم. دلته یو کس دی د اندر ستار په نامه د پلار نومې عبدالجبار دی او د سنچارک د ولسوالۍ اوسېدونکی دی. هغوی دا اصل 5 کاله مې کېږي چې د کور نه راوړل شوی یم. پته راته نه لګېږي چې څوک به مې جنبي نه وایي، نو که د چا خپلوان یې نو په دې شهر د زنګ وهي چې پر 0000 8 شپېته 15 شماره وار بیا تکراروم 0000 8 شپېته 15. بس په دې شهر زنګ وهو درته معلومات ورکوم. السلام علیکم.
ویکرملا لکندارا څخه خبرې کوم. کیو حضرت په نامه دی د جګ نپال دی د غټو غټ سترګې دی زره اوس په نسبه تقریبا دا وکال کې د لیدي ما درې تلور واره مخکې آزادۍ ته ټلیفون کړی دی. دا چپ لاس یې د بوټې د لندري دی او ګاز ما د ټلیفون نمبر دی 0000 1 3 6 7 8. او فیسبوک آی ڈی نمبر میں داغ دی عصمت اسیم یا ڈاٹ کام خدا بانی ما سراڑی کی ونی سے او خدا کی زدہ دا تصویر میں شیئر کوما او میری کی بھی نشی تصویر میں شیئر دوں بیا پھر ما سر خدا کا ما داس نمبر بانی دا سار سے بیا نوشان خدا نمبر خلاص و سلام.
ازادي راډیو ډیر درنو فرتنی بولورینو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. محمد هلمند دی د مرکز لشکرګانو در سره په اړیکه کې یو کس چې ما پیدا کړی د پردین په نامه دی د ورکسي اعظم خبرونه ته دا پیغام پرېږدم چې وایزه د کابل د کوټه څنګه یم. پردین ما پیدا کړی دی نو تقریبا زیات کم یا 10-15 کال عمر لري یا 30 کلونه پورې داسې مړ پیدا کړی دی. د پښیا باندې درد ولاړې دی نسی خولند یو نشاندار چې فشار وغدم ژبه پرې ده. که د هر مسلمان ورور وینو په مهربانۍ له مخې دي پر دغه شمېره زما سره اړیکه ونیسي 0000 2 3 2 3. شمېره ځل بیا تکراروم 0000 2 3 2 3. کولای شي چې زموږ سره پر همدا شمیره اړیکه ونیسي او پر دې شمیره هم کولای شي چې موږ د دې لپاره شمیره پیدا کړو 0000 3 2 0000 3 2.
زه د کندهار ولایت خبرې کوم. دلته یو نفر د اوږده یره د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ اوسېدونکی دی، یعنی تقریبا دا یوه میاشت یوه نیمه میاشت به کېږي چې دلې د یو دوکاندار سره د یخ هم د کوټ شی هم پر ځان نه پرېږدي، کالۍ نه پرېږدي، چې وایه غوندي یا یخ خوندي کړو. نو دوی وایي چې زه داسې یو وار خبرې نه کوي، خو شېبې کوي یو وار موږ خبرې په وکولې. بیا ویل چې زه د معصوم زوی یم، یو ورور مې محمود الله نومېږي، یو رحمت الله نومېږي، دی په خپله داد محمد نومېږي، که خدای سمه زه به یې هم نه ده چېرې دا قریبان یا ورونه یا پلار د زما غږ اوري، په دغه شمېره دې له ما سره اړیکه ونیسېږي. 0508003218 آزادی رادیو له ټولو کارکوونکو څخه مننه. السلام علیکم. ایمانم چې په ولار دی زما یو انډیوال دی په اوروزګان ولایت د جراوت په ولسوالۍ د شهیدانو په علاقه کې د ده مشک په سو د جناغا په نامه دی. نو زما سره لمبر یې مشک کار نه کړلی چې اوس زما سره هر یو دغه لمبر سره اړیکه ټینګه کړي، نو زه به د دغه معلومات په لاس ورکړم. د ټلیفون شمېره د 0409 2208 والسلام شهر سر معلومات کی ما سره دلی را سره دی والسلام.
سلام علیکم. زه احمد دی هلمند ولایت وسیدم کې ما سره د جام حجر سلام یو نفر پیدا کړی دی د هر چا ورور چې دا چا کوي چې دی نو زما سره په داس مې راړي کوم چې څه پر و څه پر شپږ نه اته دوه پنځه څلور شپږ وخت.
السلام علیکم. زه زابل ولایت مرکز سلام خبره کوم، محمد امین آصف په نامه یو هلک ده. دلته ما ته معلومات شته د لاس چپه لاس درې ګوتې پرېږدي، څلور کاله یا درې کاله کېږي چې له کوره نه درکه ده. او آصف په نامه ده، ما ته پوښتنه مې ځینې وکړه. ما له کوم ځایه کور کې دی؟ کور برغنده کې ده. برغنده کې ما له کوم ځایه غوندې چې له کور یم له کور احمد شاهجي پر اندازه فراهم کړه د چار شاته د آصف په نامه معلومات چې ما سره په داس مېره تماس دی او سره ونیسې 0800 ذاتیا نشویته شپاره.
د ازادي راډیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کوم ورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 0000422 14 45 115. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري.
تاسیز مون غاگل آزادی رادیو سخوری پا آزادی رادیو که ده ورکوشو و عزیزان و دوستانو پروگرام تا واگی است. گرانو دوستانو ده تاسی دیر تلیفونی پیغامونه آزادی رادیو تا را رسیده لیلی چه طول داغا پیغامونه نسو کوای پا یو وقتی لآزادی رادیو نخبار کرو. نو گرانو دوستانو رازی چه یو برخه ده دوغو پیغامونو کم چه آزادی رادیو تا را رسیده لیلی او تاسی بکی خپل ورکشوی عزیزان لطوی یوزای سر واورو.
د فرا د ولایت د بلاک د کلي د تخصیراک تخصیری سنگینی اړیکه نیولې ده. یو اسما پر تخصیراک نه باید چې زه نیامه د کال زوی دی دغه کشر هلک دی 15 کال هلک دی هر یو پیدا کوي یو لک افغانۍ بخششي ده باید چې زه پدرې 0 بیا 3 بیا 0 2 4 اووه 4 درې 4 دغه نمبر ته چا هغه کې چې د فراد او راته څنګه تخصیراک په بلادرک نه کړی سینې اړ کې نیولې ده. هر مسلمان که په دغه نمبر ته دې بیا زنګ وي شرمی ډبله ده. السلام علیکم.
معلومات کړی دي په شاعري کې مړ شنه پیدا کړی دي تقریباً 14 کال دی عبدالرحمن په نامه کوي چې دا کړی دا هغه څه دي چې بل دي چې ما دغه شپېر مو ته به ما مرسته کوي. کوم وجه
زمانو ذکر الله د زابل ولایت د شاجوی د ولسوالی د لوجینو د کلی وسیدونکو یم په خپله لوجین یم. ما ورور دی تقریبا دا دوه نیم کاله کېږي چې ورک ده. لاندې هغې تذکره یې د شمسالله پر نامه ثبت ده. کله هر مؤمن مسلمان لور ثبتوي یا د غونه درک وتوي یا یو ځای مړي په خبر وي یا بندي وي پر دغه لمبه دې زنګ ووهي 0-3-5-3-8 بل نمبر ده 0-3-8-5 بل د خالاتو ځای نمبر ده 0-3-4-4-3-3-3-4. وار می مخته ازادۍ راځي ته دا پیغام پرې شي دا موږ د دې صدا خواهش کوو چې زموږ پیغام نشر شي پنځه د ورور اچھا ته هر مؤمن مسلمان رو درک شي ترڅو د برو دې رنگ و وهي. او سلام
الله سلام علیکم د کانال خبره کوم له ستین کیما ما زینه که هم کبل از کورن درک سره دی وکړ تقریبا وکړ کیز د کورن درک دی دا ما جان زیدي د مخت دغه لوګه شنه دغه لوګه یا نقشه دغه دغه لري پر مخه دغه شنه څور کافتي و زخه ده اروه کېدل دی په دغه باندې ک دغه دی په معلومات کې مته دغه رنګ ته وې پلاسه باندې دی او کته دې یو پوټا کې دی یو بل ځای یا بنج دی یا یا کابل کې دی بل ځای چې ارز دې دغه دی بنج دی کنه کونه څه دی بنج دی کور نه کوي وکاله کې چې تقریبا کور نه تر کا څه دی الو څه څه زکه جانا چې څه ته دا غوړې یو بل ماته لري چې په تاسو دا څنګه کې وسه او دا څه پر وسه څه پر و څه دی و شپاش نه شپاش دې یو و دی و دا به څنګه ته نه څه پر و دا څه پر شپاش یو اندري اته شپاش سرور و کور را راکای وکاله کې چې ته موږ د فلورو تمہاله کې ژوند دی.
السلام علیکم زما محمد صدیق د کندهار ولایت تمارو پولیس والی مو شهیدین کوم د غونډې د کلی ما یو راره دی په نامه د بارام تر لاس کاله ایزا په وخت کې چې ورک دی ته هر چاته د په حق له معلومات یې دا غشنره د ماته زنګ وی د اسلامي خواخوږي د مخې چې پر درې درې و یو دوا نه اته یو دوا څنګه موږ د خپل استارم د ازادي راځو خبره مننه.
السلام علیکم بخیر الله د لشکرګاه څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور ورک دی د دوه کال دوه نیم کال راځي چې نوم یې باز محمد دی د مرحوم اج خدای رحم کا زید د لشکرګاه څخه ورک شوی دی. هر مؤمن مسلمان ورور کچېری یا په خبري یا درک لدی موږ سره د پدې شمیرې باندې اړیکه ونیسی د مهرباني لپاره 0-1-0-2-3-1-5-2-0-4 بل شمیره 0-1-0-5-5-0-3-5-1-3 نور مشایته وخت نه نیسم د خدای په امان.
زابل احد هلمند ولایت نه تاسو ته اړیکه کوم. موږ یو اخشید سید محمد په نامه نیږي د ملنګ زیدی لاس کال کېږي چې ورک دی. اوس که څوک په اړه معلومات لري او یا ورسره دی په دې شمیرو دي موږ ته معلومات راکړي 0-1-0-3-4-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- مننه.
السلام علیکم روح جان زده پکتیکا ولایت مشخیل ولسوالی سیمانده خبری کوم زما جه د اکا زورت د مستوخانه نیږي چې د زوی نه بختو جان ده واته نه کار کوي چې لکور نه درکه ده کې چاته معلومات کیږي چې دل یې عمل یې زنده په دې شمیره د مو سره اړیکه ونیسي 0 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
خبره کوم مګ یو خپل شناخته ده. د شاهزاده په نامه ده. 15 کاله کېږي اصلي د پکتیکا د ولسوالۍ د واج خوا ده. ښه 15 کاله کېږي چې ورک شوی ده. که دی خپله دا پیغام اوري یا نور شناخته اوري دغه نمبر سره دې اړیکه ونیسي 0104 شپږ دېرش 11 وسلام.